د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني څخه په 12 بجې نیو په ټول افغانستان کې اوري احمد شبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی. د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه که څه هم له طالبانو سره همکاري لري، خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی. او د جمهوری غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه وویل:
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداگانه دگر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دگر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
له دې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر و او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پرمخ بیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې. نوموړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې له 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د وده او ګواښ وړتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خبر شوي خبرداری کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداري څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندوی میرمن وتښتول شوه او لا هم بې درکه ده. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، د استادانو او همدارس د کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د سوریه د اپوزیسیون پلوی فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوي بم د هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډلې پرون وویل د ترکیه پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرمده کمپ بم وغورځول شو. د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. څرګندنه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوریت غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی اوسمهال هغه نه شي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نه شي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکو ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the
کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پیلو، څو هغه کسان چې په جغرافیه او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی، موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بې ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلای شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسمن تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 15 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهوري چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وای چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنگتن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري، او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 1520 چې په راکټو مسلح دي، په جون میاشت کې شروع کیږي، په جون، جولای او اگست کې په هغه میاشت کې څلور باراوادي وو د موږ چوګه کې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او که نه وي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د وسته نه عملا استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکان و الوتکو پیلوټان، تخنیکی عمله و انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلی دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوی دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکاري ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. د وی دا د ټولو افغانانو مسولیت دی چې له خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
د هېواد په هر وګړي، مشر او کشر، ځوان او سپینګیری، په دیني عالم او عامي او په خزونه، دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر وکړي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمدن مجاهد پولیس بچیان ته د خاورې دشمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې وینه ورکوي او تر لومړي وروسته د خاورې نه دفاع کوي. ته دغه سي زمریو باټرکاته ځوانانو ستاینه د دې مورال جوړه او دې ته مینه ورکونه دا په موږ تاسو باندې فرض ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په اساسوالۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل ټولو خواوو ویاړم. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندانې د دوی ټاکل کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال یې مېړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروي سره مرکه اوري.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي اغم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
د دې کې د انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د سل مرض لامل مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي منوال کم شوی دی.
کله غنوې کول د نوې موسیقي ته رشت ورکی دا د خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت او نور مطالب هم لرو، په سر کې د اونې فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزای راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله، او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدای غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده، او دغه ارزښت لپاره هڅه نه هېریدونکې دي. د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1990 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره تر سره کړه. په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې، او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه، او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی وی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې له خوا تر سره شوه، او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي، او موږ په دې پونو شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجم یاڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې یاڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي یاڅو مو پر ځوانانو مثبت اغیز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وای چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي، او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهه یې زیاته کړې ده. د پنځمه پرس په دیاړه د خوشحال بابا فکری بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېر دا حرکتونه دوام پیدا کوي، نو دا به د افغانستان د هوساینې او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولایره چې ځوانانی په نام نسیم کې د هڅو دي چې بهیرونو جوړ کی، مشایری جوړ کی، ټولګټ پر رجوع لپاره هڅه وکي، منډه ترډه وکي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوي شو، دوی به اړتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره وسوي.
د خوش شخصیت په اتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لیورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت لمخ نه، بلکې د ذوق او دلچسپی لمخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري، او یو خېګړه شي لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کېني د ذوق لمخې زده کړه بیا نو بیله خوندور زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپي لمخې چې څوک برخه اخلي، نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډیر پزړه پوری او ډیر مسمیر دی.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف
یاد دیوی که څه هم نه نږدې ونی میله سیز را وروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي، خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټوري بولی چې د نورو خوګنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنۍ مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی وو چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانانو دا ده چې د افغانستان موجوده ناخالې ورانۍ ورورژنې دیوینه تویدل دا انزور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هواد ملي ګټه صلح ثبات ورورګلوي او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سینڅ په نغمه جوړون کې بللې وی خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندري دي الهامي شان انګازکلی پورته کیږي تری ټپی دي شور او زور دی هغه شوه جوړی را تسری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړی را ته غني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالې انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې بس هر ساعت د پاره ولس جنازې نړۍ زمونږ په حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازې په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دی چانه کې دی ولس جنازې حلال وی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی. خیر محمد ظهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله در نغواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافی سر ټکولې.
کورونا سیمټي شوټو لخارونا سیمټي د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي د مای دولت نشنګ د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنۍ حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پختلای د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسو د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نشو کولې، لوستل مونږ ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې نه خودل شي، مکتبونو کې نه خودل شي، پونتونونو کې نه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده، او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری مونږ بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندشه سره یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لیږلی، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شو، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي، او خلک مجبور دي چې هغه وګوري. بل لار هغه سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغه باندې هم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي. بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلق لکه اغی طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه اغی تند پدینه ماتيږي.
او د ریډیو په برخه کې په هغه ریډیو پاکستان یو فرمایشي دي سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره ریډیو پاکستان کوم ریډیو موږ بل ته په کلو باندې کې ورته وګو او ریډیو به مو د خیال محمد استاد سندري دا 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 د نور جهان سندري او دا پخوانی سندري به موږ د امغه نه اوریدلې. اوس مهال پښتو نشرات څونه دي ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت یې څنګه ده؟
او د ریډیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبه لپاره ډیر کار کیږي. پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده د غي اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې د غي هغه لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. دین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په قبایلی علاقو کې خبرونه کوي. دغه خبرونه تاسو ورته د پښتنو لپاره هغه څنګه دي؟
بالکل د مشال رادیو ما ورته لیدي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک مون وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک ذکرم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې لماشومتوبې د هنر لمن ټینګه کړی ده. سندری بولی کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځنی نسل مخکخ استاذ دی. رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان رسوي دوغوی تند ماته شي او زما زړه تشي. کاغلی منور ګلمن دی چې نوی ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سم نه پالي. پام دې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د کاغلی رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی درختل سو.
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته ابدی خپل اور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان وارد تسیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلی د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندري وایي. د سندرغاړو دا ډيري چې د وګن بازار په چت جوړ شي دي، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکني کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی دته یې وکړ.
دا غزل چې اوس خوشحال بابا ویلا ماته ډیر په زړه پورې و. وړو کې ما زمونږ په کلی کې زما درو د زوی وادو پاس باندې کسنګ میچ رضوان مساس وختونه ونه وکړه هغه وخت مې دنه وختونه وکړه د منور ساز نو دا زوی راته ویل نن مې دویم وار دشه د ساز کې کنه مچ مسخه اورم.
په خوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو ځوانانو به پرته لخادي د کلیوالي موسیقي بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیر سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایس یا کلمنځ وړې او یا هم ډیر پیکه کړي دي. همدې خبرې ته د موسیقي یو تن منوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلی اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتي وکیدل په خوا به دلته ډیر خلک د سکور کولو کې ودا محفل نه جوړول. زموږ بیسودو لکه د سور پور باندې سره جمالنګ جان بابا یو غټ شاعر وو چې دا رسم روا ډیر وخت پر دوام لرلې خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغړو دی او دی تورته نورو دیرو ته د خار سره لنیکدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واحد یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی. او کلو کې اوس چې پخوا څنګه حجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولید د کلي ما زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوښ دي او زه په خوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زمونږ خوښ شو.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوي کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدیدوي د موسیقۍ په لحاظ باندې. پردې موسیقۍ ته ډېر لیواله دي، بیخي پردې حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخښلي وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوبه شي، یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنگ بدیدا ہسی در خطل سو گنگ دے دا دغو شنڈو کلول سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل سو.
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملے پا دے ورستو کی داروا پوہنی پا برخہ کی او کتاب جبالا لائی او دا پا دے باور دا چے جبالل شوایا سر دیر گٹا وردائی لاغلی نیازی سره مرکه کړي په مورترا اړوم. شملې زچ څومره خبر سوایم تاسو ماسله یاستې لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدای شي په غو یو څه راته وایستې بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اول نه زه څنګه دې کې سه ماسله يم در په هنه نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم. د هغې ویاند یم او د دې څنګه کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروف یې. تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې، د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایاست چې د یو لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مو ژباړلی دي؟
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده، اورایزن سوات ماردن، یوه موضوع لري. البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مژباړلی اروپوهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېرې پکې هغه ټولنیز مسایل ذکر شوي چې څه ډول انسانو کولی شي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري، څنګه کولی شي پر تلوسو برلاسي شي، څنګه کولی شي یو ښه طبیعت ولري، څنګه کولی شي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي، څه ډول په ژوند کې بریالي وسي، یو مقام ته ورسیږي. ټول داسې مسایل پکې ذکر شوي چې د ځوان نسل لپاره په تیره د کورنۍ لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی شي له دې نه په ګټه اخیستنې سره که چیرې دا موضوعات ولولي نو کولی شي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي، ښه فضا کور کې منځ سره وړي، خپل ماشومان ښه وروزي. نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
شملې له کومې ژبې دې ژباړلی؟
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده، انګلیسی کتاب ده، خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی، ایرانی ژبې ته، بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته راژباړلی.
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي، تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په 144 صفحو کې د کتاب چاپ شوی.
په ټولو موضوعاتو خبرې مشکله دي چې وېکو وخت ډېر کم ده. یوه موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه،
بالکل،
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده،
بالکل.
نو لویری سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي وسي ډیری کارونه سي کوي په هغه کې یو سره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نه شم کړلی یا کم د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډیر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلی سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتي نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولې همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې یو اورګاډی سي اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سي هغه یې وکتل سي دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله سي اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله سي د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل سي د مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کیدای سي تاکید سوی ده
دې برخه کې سي ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولای سو ډېری مغه برخې سي مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه داسې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سي تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سي دغه ما خپله تجربه کړې سي انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره د دې سي هغه کار به هېڅ شوی نه وي خو دا به ځان تلقین کړي سي نه دا کار څه وایي یا یو شی سي د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي چې دا زما وسته زما توانایي سته زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کې کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبیعت ته خپله د انسان خپله تبه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر نه رونی سو تر اخره پورې ټول د داسې موضوعات د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې هم یو عنوان ستاده په دې کې مو منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل
د افکار او نفوذ داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سی په خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو بد داسې هغه خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دې ته یادونه سوي سي من خپل دغه افکار م واخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور ز من افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د من هغه منلو ته چمتو سي
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې وسړی په خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کیل چې لده سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده
نو اکثر وخت کسان چې پخپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوان هم ستاسو چې جالب ته فکر کوم وای کلا څنګه ترلاسه کیږي په دې کې منظور څه ده مهرباني ده دې پیسې کې
د دلته د کلا ترلاسه کول یو ظاهري کلا د سمنګ ټول ډیرې ک د عنوانو ګوري نو هم دا سی یو مقصد ته خلک ته ظاهري کلا نه ده دلته د انسان د طبیعت کلا ده دلته د سی یو کلا ده سی انسان هر ډول وی خو هغه طبيع کلا ولري هغه باطنی کلا ولري نور ځان ته جلب کی یو د بل دا سی امدغه کلا د ترلاسه کول لپاره سی دې سی او بل عنوان د لزاړخ سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کجر لزاړخ سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانان ځان پاړه یا د نور چاپیریال د شاوخوا خلکو پاړه لري د غل منځوي سند دی منګه غا باطنی خلاصې تر لاسه سید سی او فکر به مثلا ک سره د دې سم خپلې کو نو اسمنګ شاوخوا خلګم مونږ ته ډیر زیات خکولي ګومان کې دلته یو قسمه د کراغلې سیوانجلیز ظاهري کلایس نه لرله خدا تل دومره خوش طبیعت وسی هر ځای ته تلغه خلګ د ځان لپاره ډیر زیات را جذبول نو د دې خلا کې نوم نه ظاهري خلا بلکې باطنی خلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام راته وایسته چې په خپل مو چاپ کړای بل چا درته چاپ کړای او څومره وخت مې په دې باندې کار کړای وو
دا کتاب خو ما تقریبا د جمی درې میاشتې رخصتي مې سوا پنتول غږ کې مخلص کړی ټایپ ایډیټ کمپوز مې خپل کړی او پاتې سو د چاپ خبره کې مې ورونه را سره مرسته کړې نو ورونه مې را ته چاپ
شاملې علاوه لدینه په نورو کتابونو باندې هم کار
کوم بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیم مې ژباړلې ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې باغم خلاصي
دا کتاب په یسا کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو مو بیا څه اوریدلې دی غوښ څه وایي
یو خبر سه ډیر زیات مهمه ده غدا سه په پښتو برخه کې د کتابونه ایس نشته په تیر را په هنه برخه کې خزمنګ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب سه ماوش بر له ټول دوستانو مې ډیر زیات مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډیر زیات تشویق کړم او پرختیا د دوی په وینا نو ډیر زیات ګټور
ډیر مننه
تاسو نه ډیر مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورجبه شاعر راشي او تاسو ته خپل شعر ولولي د ورجبه ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورجبه شاعر کاغلی متی ولا تراب د مرکی اوریدلو ته مرا بولم چې داود تپان ور سره کړی ده په دې لاره چې خوان ور څخه واخلي
تراب سه مې دې په دې ستړي مسله لپاره په اختیار کړی
مننه کوم تپان سه تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینوال کوم ځا پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله سه
خیر سه تراب سه د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلون او د کاني وبودس یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواړه وريدونکو ته ور معرفي کو
په همزه دا اوسه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب او امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلون چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورجه دی او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چا یو مرګری صحیح شولا
هدي واده ورجه مم لیدل ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجه به درېغه خوړلې دي زما د واده ورجه
خیر سي خدای ته خبر ووتل شي هغه دغه شوتل ګول کسام ګولم د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغند لري خو بهر حال یو څه نو وخت واده نو وخت په ترتیب
مم دغه
کانی اوبو
للبی پولنا او د کانی اوبو وسه به للبی پولنا
تارو پاړه دی موه اوریدن پتہ سه تراب دی کوم ځای او په کوم ځای کې وسی کی
پټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټول قومونو سره قومونه چې افغانستان کې وسیږي موږ خپل ګرا په خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی پټکی په جن ګلوی دی سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټوله کو پیدایخ په نګرات کې شوې او خوګیانی او د سپنګار ډړې ولسوالی دا نن ته پیدایخ شوې او د عمر جاته سب په پیښور باندې تیر شوې ده
احساسات دی راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو وسیدي شاعریم کوله څه ډولم کوله اوسنی شاعری سي کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کا څه ارثم دسي وچی نو کوز وطن پردان دی بالله همړې ور ویلې شي قربا سي وځي وچی وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا داسې و چې ډېره شاعرانه وه بل بیا هم داسې و چې په یو چا سترګو ته به م کتل چې را اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات دي نو هغلته بیا دغه کوم مقامونه چې د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو کړ څه هم زړه مو را پړسېدلی و او
تاسې په جدو کې کنځل هم کړی وي که هغه اورېدونکو ته واوروئ دغه وخت شاعري ده فکر
دغه وخت سپین شعر و تقریبا وکړ موږ د کلو د بانډو لیونی او موږ د غرو د سردرو لیونی دغه د ښار د ښاریو مینان دغه د ډېرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان ارغړې دوی په سرو شو ډهار وخپې ایښی دي دوی ته مباح دی د شرابو اوبه دوی ته هر څه په نیمبیا رسېږي چې لمر زموږ د خپو تلې وڅېځي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پیچکي د دالان سویري لاندې چې موږ ودر د سو کفرو شو معزیزینو ته ګناه معاف ده ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زلف تار ته ګوتې وړې بس پابندي پر اباپو لګېدا خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسارې کوي زنایې کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وخت هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله مو وینې وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اگزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې وړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاری هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړی دی هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو معلومات به تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په اندغه ځای باندې دی د بازي دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې و چې دغه پر دی نو موږ پورته زور نشو کولی کنه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم چې و تقریبا تاسو بهتره معلومی ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کوم ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم غوښتل
کوم کې د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم په دغه ټول نه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یوول پګړې به درځي ته ته یو ښکارور سړی په اصطلاح په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ تاسو د دغه ولس ځامن یې دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شعار د چاتر مخه به یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چاتر مخه د یو مظاهره تر مخه شعار د چاتر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چاله درې مې چې باندې دا چې زه په پلانیت مازان قربان کړی دی چې دا به سر پستایلو باندې نارځي پرستا چې سر یې پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بلې یو مهمه خبره ده چې شعار به یو خېټې طلب تر مخه زه د څوک بیا هم لوړ نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړ کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ماته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ کوي څوک اتیا به ته شعر وایي شعر لیکي په هغه کې کم تر کم نوم نشي نه راولي یو نوم به کې نه راولي ماته د دې ولس او د خپل قوم نو د خپل قبیلونو دبره حیا راځي معنا دا شول چې دا دغه خلکو پر مخ باید خپل گزار البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږیږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتوني او مغرور قوم دی د پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاره د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تفان صاحب شابه خانونه سبت ته نقادل چې کوم دی په ستره سیړون کې شری دا وی مخه ما کلم نه دی نه ولې نګرار کې ناشته د خلکو ګردې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خیبر کې نس داخل کو چې کوم ګډه مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کایګر د تا په مرکز کې داخل کې نستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې صبر غریبې څه یې کړی ولې به سو ته وکړل چاتر مخه شوار ویلې د چاتر مخه زه په چا باندې نوم نکدم دا غې نه مخکې د چاتر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستای دا غې نه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وای شه دین ورسته به څوک راځي د چا ستای نه بکې اته خو زد کده خلک دا وی چې معنا دا شول چې دازت څنګه کمې کسالي غوما باقي سره ترنجو چې دازت وای ما زخپل قوم لر زخپل شپل لر زوبې پخپل شپ باندې وګګم دا په چا باندې تنقید نه دې ماته وی چې معنا دا چې زت وای ما دې تر سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکه شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خورل شوی دي خوره خورل شوی دي لباس خورل شوی دي زه خو دې قوم ته لاس تر زین نشم کې راسته دا د توج دی وخه ته ورج دي پاره پټه تا شو ټول شپه سندري وایم
هم سه بیت د خپل څومره
څومره بار ته ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانه را وسه
او تراب سه تا دې سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبي غزل مې ده که څومره مخ ته ستبه په واده په کراتو ویل دي چې زه غزل کلاس نه لرم بهر حال چې خیال نه غاډ ورکوم ما اورید چې تا ویل هغه ودنوم رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړې چې د شپې نه وخت اډزي وشوي زه لګیدلې هم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وښتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه نه ومه او ما ځان رکړ تر رجړم او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلم بیا به هم خپنوم او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپه نوم
ډیر خسته تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړه خبرم وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپانسه بیا هم بیا تا وایي چې ما د تاسو مخامخ راځي دغه ځان مې حیا کیږي نور پورته چې دا ولسته سره لګای بیګم کړه ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وال کړه دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پخته نه وکي دا زما د هغه وخت د درد او چې خلکو سره مې د
دیموکراسي کې
مونږ له لوګي مرشو دا مرګور ته دوستان ته هم معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو په څه هم مخکې مړ چې ویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا را شغه هغه څه کور کړل
له امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
امکانات هم راو زما د پخولانه چې بس براو قتل خپل خاورا او تاسو معلومات چې دغه خاورا د چمن په سیاست کو دغه خاورا د چمن په بادشاہي کو هم دغه خاورا د چمن په ملایکه او دغه خاورا د چمن په ملکی کو دغه خاورا د چمن غي ملتاو بو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخولانه خاورا خپل شو ما خپل اعلان وکړ دا پتا دا
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کثام دا نظم چې کو دا ډېر لوړ صفې وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څه وشه د اجمل بابا په غیرت د چغې و او باید پکې راغله و هغه تم د تپ کې اشاره کوم لر پختون تو کدی بر تکې نه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی داور مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک په پتلون او سوک په لنګ تړلو ځان خلاصوی سادولا جان د جد درد څړک دیوانه ورتلې د سواته یو مین دکړی ک دیوانه ورتلې دنیا په منډه د پبیډه کې ته خواته وکشه نور البشر ته تا ډیر وکشم اوس ما ته وکشه ما د رقیب د سپور استغی خوب ته نه پرېګدی ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېګدی تاسو دایښ کوی د ژوند نه هم ویزار ناستیم هر څه چکیږي یو چغې ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم هغه چغې ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب پاړه وريدونکو ته وایي
او کتاب په ډېر اثر خوګې باندې چاپ شولو د سپین بغاوت کتاب چاپ شو دا
مبارک
شالو زستړی کړم.
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي. یو ځل په پکتیاوال ورنشل او بیا را سره په ننګرهاری او خوستوال ورنشل تاسو ته تر معلومه سلور کاله په کتیر شل. په هر حال کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکه پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو. هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی د لمان غلا کړی ده زما د وینو سره د ما دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شاه چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه د بات راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم.
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصومه او بلې نیسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلې بینې ته حیران یم یو تور داغ یې پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسی جګړه پسه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه
د تراب سے بیوه زنگرنه دادا که کتاب برسره ای کنه ای طول شانی پاپیزه کستا دیره منه نه تراب سے کورا مدان
شالو سی تابان
آزادی رادیو پا فیسبوک کې facebook.com/azadiradio